په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته هر کله ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې یو ښځه او درې سړیان د طالبانو د یوې محکمې لخوا شلشل درې وهل شوي او په درې میاشتني بند محکوم شوي دي. د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې دغه حکم د عملي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې محکوم شوي کسان په قرغې سیمه کې نیول شوي وو. د سترې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي دغه کسان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي وو. په دې اړه نور جزئیات نری ورکړل شوي. طالبانو تر دې وړاندې هم په کابل ولایتونو کې یو شمېر تورن کسان په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولې دي. دغو بنسټونو په درو وهل غیر انساني او ظالمانه کار بللی، خو د طالبانو حکومت یې ننګه کړې او دی د شریعت تطبیق بللی دی. افغانستان امیران د ریل د همکارۍ د پراختیا هوکړه لاسلیک کړه. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دا هوکړه پرون چهارشنبه د افغانستان د ریل پټلۍ د عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت او یو ایراني پلاوي ترمنځ په هرات کې لاسلیک شوه. د خبر له مخې د هوکړې له مخې به ایران او افغانستان یو له بل سره د خواف هرات د اوسپنې پټۍ د پراختیا او د وریښمو لارې د بیا پرانیستو هڅه کوي. دا هوکړه داسې مهال لاسلیک کیږي چې د سیشن بې پورز د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف پر ریل پټلۍ د توکو د لیک را لیک بهیر پیل شو. د سالنګونو د لویې لارې د اتیا کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شو. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلي کیږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او څلور سوداګریز بندرونه له کابل سره نښلوي. د طالبان حکومت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویل چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې ندی ویل شوی چې پر دغه پروژې څومره لګښت راځي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه یې په تونلونو کې دننه ده، له څو کلونو راهیسې کنډو کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو په زلونو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د دولسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې نه سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د درې نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول پنځه برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هېواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوال مالی ماسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د نهو میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هېواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. دغه اعلان څه کم دوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم د هېواد مالی وزیر او یو شمېر نورو چارواکو د څو غونډو په نتیجه کې پاکستان او IMF اعلان وکړ چې دواړه لوري پر یوه پلان سره سلا شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیویني په می میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي چې پر دې اقدام د بشري حقونو مدافعانو، ملګرو ملتونو، نورو جنسیت خوښونکو او لویدیزو قدرتونو غوسه څرګنده کړه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه ازادي مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې انګټونکو ملالې یوسفزی وایي هیڅ کله د دې تصور نو کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملالا یوسف زید نړی لمشرانو غختل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په همدې برخه پانګونه ډیره کړي. هغه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې د غرض وویل افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. دغې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
د انجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د انجونو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملالا چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school
les kalamakh ki milunun afghan injuni khunzi otatlali da haru dri us wan khuzul ladali yawi pahantun kiwa khus afghanistan da nari pakacha yawazinai hiwat de chen chuni khuzi lastakro manakari di da yawi pigli potuga zapohidam che paramakhtak ba urowi خو د یو بشپړه شاتګ د لیدو هیڅ اتمه نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې نجونې له خونځي او منشوي کورونو کې بندې پاتې دي او هلي له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسېدل لږ په ژوند ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پانتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 190 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالې د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګري ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبري وکړي. هغه که څه هم د افغانستان پر وضعیت مشخص خبري ونه کړي خو د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه به برخې نه کړي.
Malala and the UN know that this is not a wish, it's not a dream.
Malala aw malgri milatuna pohigi chadae wahila wa khial na dai balki da bashar asasi haq dai mug bayat pa waqi da wala da haq tolo tawar kro aw chuk tre be barkhin kro da har ek chi mashran chidi bayat da malala khabari wauri aw para talim pangawana wakri dui hamdaus bayat da kar wakri.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانستل شوه چې د 1200 زده کوونکو ورتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دینی زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساينس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ول نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د ننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې، هغه پوښتنه ده چې لا هم به ځواب پاتې ده.
د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالا یوسفزی وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو او پوهنتونو ته نشي تللی. نوموړي دا څرګندونې پرون چهارشنبه له نایجیریا په نیویارک کې ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وکړې. بل ورته طالبانو په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره یوه لویه مدرسه پرانسته چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. پر دې موضوع اسدالله لودین د چارو له شنونکي قیس زهیر سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا طالبان هڅه کوي چې د عصري علومو پر ځای دینی علومو ته ارجحیت ورکړي.
طالبان په اساسي توګه افراطي مذهبي متاثر دي و دوی بنیادی ستونزه د تعلیم د انجونو او صد نارینه چې د شزایي عصري علوم سره مخالفت لري. خو افراطی مفکوره، افراط تندروی مفکوره چې طالبانو دغه نه متاثر دي و اساسي توګه مغه دی چې طالبانو د انجون عصري زده کړو پاکله مخالفت کوي.
ظاهر سیب طالبان په یو ډول د انجونو دینی مدرسې د ښوونځیو بدلې بولي. دا ګام څنګه ارزوي او کله چې طالبان د انجونو مدرسو ته زمينه او شرایط برابروي ولې ښوونځیو ته نشي برابرولی؟
بل طالبان غواړي چې نړیوالو سره یو لوبه وکړي او وښيي چې دوی جنسیتي تعبیز نه لري، لیکن اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په د اسلامي چارچوکاټ کې. اصل کې په عصري علوم سره دوی مخالفت لري و نه غواړي چې تعلیم تدریس شي و خلک په روښنايي ته ورسیږي و هغې تر څنګه غواړي په نوم دي چې موږ مکاتب خلاص کړي دي چې انجونو ته یا الکانو ته دینی مدرسې. هدف دا ده چې د افراطي تفکر نور هم په افغانستان کې نهادینه یا ترویج کړي. بل پیام هدف دا ده چې نړیوال سره دوی وښيي چې موږ مکاتب یا ښوونځي انجونو ته یا خلکو سره معمولیت نه لرو.
په ننګرهار کې د انجونو یوه لویه مدرسه پرانستل شوه چې 1200 انجونو پکې په یو مهال زده کړې کولی شي. مسؤول ویلي چې عصري زده کړې به هم پکې وي او ټول امکانات پکې د خزینه ښوونکو لخوا مختزي. له ښوونځیو سره یې توپیر پسې کېدی.
مودرن افراطیان همیشه غواړي چې ځان وښيي چې موږ علمي ډګر کې ستونزه نه لرو یا علم سره مخالفت نه لرو. تاسو د داعش ډله وګورئ، تاسو نور افراطی د القاعده ډله وګورئ، دوی وایي چې موږ کمپیوټر او ساینس، لیکن دوی هغه کمپیوټر او ساینس هم صلح آمیز نه کاروي. هدف یې دا دی چې هغه په د یو وحشت یا ترویج د خشونت، ترویج د خپل افکار لپاره وکاروي و دا یو وسیله ګڼي، نه د اصل هدف د انساني د ژوند نجات لپاره. ځکه چې دوی که اعلان کوي چې نجونو ته موږ مدرسې سمبالوو په د عصري علوم سره، دا یو دروغ د ماس دی. په اصل کې موږ باید که واقعا کار وکړو، که طالبان غواړي کار وکړي، د افغانستان نصاب عصري باید لاسوهنه پکې ونکړي، په نوم د اسلام پکې تغییرات را نوړي و د افغانستان عصري علوم ته اجازه ورکړي چې په مکاتب او ښوونځیو په پوهنتونونو کې تدریس ورکول سي و استادان ته حق ورکول سي چې شاګردان ته اصلي علوم ورسوي، نه د افراطګرۍ مفکوره ترویج کې. اوس که ازادي بیان که طالبان وي، هر څه دوی وي فقط ابزاري کاروي و د خپل اهداف مقاصد، و دا یو سمبولیک شکل لري.
د ملالای یوسف زیدی ورستیو څرګندونه په افغانستان کې د دینی مدرسو پر مسلې د چارو لشنون کې سره مرکه و، او به خیلی د چارو لشنون کې قیس زهیر سره مرکه و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو بارانونو ګلۍ او طوفان یې کښتونو او باغونو ته ډیر زیان رسولی دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا ځمکې یو فصله دي او هغه هم ورته ګلۍ شدیدو بارانونو او طوفان په نشت حساب کړي دي. دوی له حکومت او مرستندویو مالی ماسو د مرستو غوښتنه کوي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي د چنګاښ میاشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکی یو فاصله دی او کوم کښتونه یی چې پکې کارلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځبړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ورسواله کې هم غلې ورېدلې او هم ډیر سخت باد شدید باد او توپان راغلی دی. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکی خراب کړی دي، حاصلات خراب کړی دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړی دي. نو باغداران او بزګران
ځایی اوسیدونکي وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهڼیز ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکې کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی غوښتنې خپلو لوړو مقاماتو او همدارنګه خیریه موشیاتو سره شریکې کړې دي او د هغې خانه ګاډنه کړې ده چې انشاءالله عاجل به د دوی سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کوماری ګل کلي کې او د وایګل په کون کې کوم سیلابونه راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، غلې او توپان ځپلې بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو لامل ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوب لاړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، غلې او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل. په هلمند کې بیا خلک د ګرمۍ له نوې څپې څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه تقریبا 45 درجو ته رسیدلې او د غرض برېښنا هم نه لري.
میرویس اخلاقی هم دی هلمند ولایت هلمند کې ګرمي خو کیا سره زیاته ده او بیا نن د خپلو د دوو درو کورنیو ته موږ ورغلو ګو د دولړي پکې وسنه د کوشناکه پګانه ده. دلته په هلمند کې ډېرې ارمني کورنۍ ته شپه سبا کې د ګرمۍ ته نه کولر لري نه پکال لري او نه هم یترې لري چې د استفاده ځینې وکړي.
زه محمد الله د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ ګرمي خو داسې ګرمي ده وروره چې یوه غرمه مو نه کوشنیانو خوب کړی نه مش کړی دی. کولر دغونه ضد نه لري، هر څو نږدې سو منا که دغونه تاثیر پر سړي کوي. یوه غرمه هم خوب نه دی کړی او د برق برابر چې سو برق په مساکلات په څلورو 15 شپو کې اوه شپه راځي هغه هم لاړ چې وراسي برق خو ملیدلی نه دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچل په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي، غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سهر سره شخېدلې چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلنټي کوتل کې د وی دودي سي میلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتي واپ درکې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بیچاړې دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوی لشکر خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او انګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمې ختیز جبهې بریالی قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واوې کلندې د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمان کارادت امان الله خان از افغانستان برآمد.
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاده کلا درې پوړه، څلور برجونه، 15 خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان بشه.
اکبر جان غرزی وای، نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوري په خپل سیمه او جوړه کړی کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت هم راته وویل، د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسنی حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
د بیا رغونې برخه کې مخبل حالې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیرق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپې مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ.
اوسنی جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخ هم ونخړل شي و پنړی شي. لوی خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبې گهیس او نرگس ساحق. لومړی په داخلي ساحق شعر سره واورو، بیا په داخلي گهیس شعر.
په نخرو یې سماوم د شیطانې لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وی د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنه یم، ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم، نه می خوهیږي چې په سر کړم پردې لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا به څه کېږي اوس، په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالي ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانۍ لوپټه.
لاغلی صحاق چخمننه و سمبل شیر دبل شایر شیبی که هیچ شیر.
اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه، اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه، و شایخی پلاسو دیچا پخو بانده نکریزه. انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزے، رانجا لونگ سرخی او سفید دی سنگار تو کے، رانجا لونگ سرخی او سفید دی سنگار تو کے، راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزے، دا کلمہ خامیا بولے ہا شور دے نشتہ چنگنی کی خودے با پلاسو باندھ نکریزے، کلی ما خامیا ولی ہاگا شور دنشتا چنگنی کی خودے با پلاسو باندھ نکریزے، او دانو زمانہ شوا پنقشن کے ہم فرق دے، دانو زمانہ شوا پنقشن کے ہم فرق دے، شیبہ با ہم دیوس پنخرو باندھ نکریزے، اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندھ نکریزے، او چائے پلاسو چا خو باندھ نکریزے.
لاغلی گہیز سخ مننه چې دا شیرې پر آزادی راډی مجلې پروگرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له وی خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخېدلی یم چې څه شی د دې سبب شوي دي چې نن سبا ډېره لیکوالي نه کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
عالم ګل سهر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي آتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لښت لیکنې خپرې شوې او چاپ شوې دي. له سهر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
کال البته د ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خدا غشده ولی دماغ کله کمی سوی نه دی په خپل کړی مې د منتالر په نورو برخو کې مصرف سویم لیکنم کې سوی دی په خوا به مثلا شیرونه او کیسې دابو اوس مې شاید داسې لیکنې کړي هغه د خپل دندې په اعتبار د مسلک په اعتبار فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې هم کړي دي البته خو ډېرې نه نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه دغه احساس هم تغیر کوي سړی مدیریت کوي که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو ونه ګورې یو شی ګورې که نه تا ته یو ډول احساس درکوي په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده په خپله تخلیق ده
خپل په باور یم چې مثلا بل هېواد کښې که ته سخت وینې د یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه یا یو ښه ځای ګورې تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس شي که نه یو ډول د حقارت هم احساسوې که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړی هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کې مرور نه شي
بلې مرور نه شي زه په څه باور یم زما به مخکې هم چې دغه دې جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نوې تجربه راانتقالوي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دا یې د دې په ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي د دوی د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدله شي اوبه بدلې شي خاوره بدله شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړي دي که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوي څه نه دي چې زه خپلې ټولنې ته ارایه کړم یعنې ښه نه دي ارایه کړي که نه وی به خو ښه نه دي ارایه کړي ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دې د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دې دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پېشلاس څېړنې کړې دي ځینې یې ژباړې هم دي او ځینې یې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخورد سره کوو، دوی څه ډول قوانین وطن لري، څه کوي، هغه ګډوډي چې موږ په خپله دغه مجازي دنیا کې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه اوس دې بخکار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پرې باندې کار کوو، البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا داسې یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي. داسې سیستم ځکه دی بېلابېلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې، د سفارت مرستیال و یو ډېر وطن دوست سړی و، عبدالوهاب آریان، دی په المانیا باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی و. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. د البته دی دته ویلي و چې په دلیل وژباله زه بیا پښتو کومه یو څه برخې مې پښتو کړې. دغه یو ډېر لوی کار و. د ما په نظر باندې تر نسبت ډېر چې زه شعر ولیکم یا د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې، تر دې به دا شی چې داسې یو نوی شی وړاندې
کړو. صاحب پریک شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېرې ضرور دي او مهمې دي، لیکن که تخلیقي ادب ته راشو، د کره کتونکي وای کله چې د انسان مکان بدل شي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کومه، ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یم، تر کله به داسې بې سرنوشت روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخ ته پرانیزي. فکر نه کوي چې د غاړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی ویلو یا برخه ډیر کار نه کوي.
زه موافق یم بالکل. نګیر نه وچښتا چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي، نوې حالات، نوې ځای خلک ګوري، نوې خلک ګوري، نوې اړیکې ګوري. دا واقعاً تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعاً دغسې ده، یعنی مثبت رول لري. د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید لیلی هم دغه چې په دومره برخه کې مې ځان مصروف کړی و، شاید لیلی هم دغه.
لالم ګل سهار څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډې کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له شاغلي نوري څخه.
د سبا ناری میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواه، له حال احوال ورسته یې کړل. نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا ناری می پزغر د وکړ، له خونی بیرون ووتلم. د یخچال ور می پرانست، ګلمن برېخېده. د هندواڼې و برخه می وخوړه، خپلې خونی ته ننوتم. بوتان می په پخو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس می ورکړ، ودرید او ورپورته شوم. له ښه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتي موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړه او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای، خود نن ورځی غونډه ځانګړې و، ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویشته کړنلاره نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علما کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده، ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېرو درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو دمخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایا کوي، درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالې دوه هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتې دوه هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډ کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکو ورسوي. وسنې لند کې سي د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسه د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای ګوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګي دومو پاسان او انتوان چخوف دا کیسه لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب راخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاولا جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به یې ستړیا وه. بابا به می یو خبر را ته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اوم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو پملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، پملا مات سړي بوجۍ او لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی، د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ پرېښوده، غاړه مې ترې تاوه کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاوه کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه، تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شوی یم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې، بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې ورسوي کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمو اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکی ټکالی کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلیږي. ¶¶
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلی جوړوي، لوبي کوي او موسیقي غږوي. لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کندو کې لتیرو او یا کلونو راهیسې ځایی خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکی کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځایی خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شینواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته وویل، دا میله چې د ځایی خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي، خلک یې پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي،
او یا کله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواري ورته جنګای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه، د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضرورت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې، او بل په نورو قومونو باندې پابندي نه چې ګنې صرف دا د شمارو نه، دغه افریدي حتی چې په خبر نن په کې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته و، خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دي که بهر دي، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینوال شینوارې وایي، یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي اولته د خپله سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه، نو هغه غریب او بې وسه خلکو پر دا خو ځای دی، یخ موقع ورته چې په دغه کې دوی تنده ماته که سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتنو میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکورم دے تشوم خودن پیاله نسکوراون دې تشوم خود نه نصیب بدلوم دې قبل وم خود نه نصیب بدلوم دې قبل وم خود نه پیاله نسکوراون دې تشوم خود نه پیاله نسکوراون دې تشوم خود نه تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکو رون دے تش وما خود نا پیالے نسکو رون دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدلوم دے قبل وما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ ہیروم خود نہ ہیروم 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 خود نہ
دلنا دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکور اوم د تشو ما خود نه پیاله نسکور اوم د تشو ما خود نه